بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو او خغو روجاتیانو په خپل سارانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لامینه او اخلاص اړه ګډي ګډي سلمونه عمر یزن د شروع یا چهارشنبه ورځ د 1403 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 15مه د 1446 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې لات سلورمه او د 2025 میلادي کال د مارچ لا 15مه نیټه سره سمون خوري. زموږ په نانې خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت پښتو ژباړه سره پیل شوې ده، لومړی له معمولو سره سم خبرونه اوردل شي، بیا ارته یو سیاسي تبصره وړاندې کی چې عنوان یې دی ایران ولې له افغانستان سره د ملګرتیا او لا پراختیا هرکلی کوي. بیا هم افغانستان او پاکستان په تیرې اونۍ کې پروګرام اوردل شي چې لا دې ورستا بیا هم د زلاندا یون پروګرام درته وړاندې کیږي چې بیا هم د تلپاتی وګمې پروګرام او ریا په پای کې هم د روژې د مبارکې میاشتې د څلورمې ورځې دعا درته وړاندې کیږي. پارس ټوډي ډاټ آی آر سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ ترکتیا ځنو یو لنډه دمکو بیا د سیمه او نړۍ تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غو سم پام کړی د محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، دا رهبری ستر مقام حضرت امام خامنه‌ای و فرمایل لا قران کریم لا کافر قدرتونو سره دا چلن رودا خود لیدا. دا عربی هیوادونو مشرانو د قاهره په غونډه کې د فلسطینیانو لا جبري بې ځای کول سره مخالفت وکړه. د پاکستان په بنو کې لا غبرګو 14 ورسته وسله والا نخته شوې ده. طالبان وایي چې د یونما ماموریت اغیزناک نه. اوسم بشپړ خبرونه. دا رهبری ستر مقام و فرمایل قران کریم لا کافر قدرتونو سره د چلند رودا خود لیدا. اسلامی انقلاب معظم رهبر و فرمایل ایران ولس لا نورو ولسونو سره هیڅ ستونزه نه لري، خو نن سبا د کافر یا منافقو طاقتونو لا پراخه جبهه سره مخامخ دي. اسلامی انقلاب ستر لارخود لا قران کریم سره د مینې په غونډه کې د غورا نړیوالو قاریانو او استادانو په ټول کې د قران کریم درمریزو تعلیماتو ته فردي ټولنیز او میډیا اړتیا ته په اشاره سره ټینګار وکړ. قرآنی ټولنه داسې عمل کوي چې د الله تعالی د کتاب مانوي چینې پزلونو او افکارو کې او لا عمل بیا د خلکو په کړچار او ټولو کړنو کې جاری کیږي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د مؤمنانو د حقيقي او ستر اختر پتوګه د رمضان مبارک په مبارکي په ویلو سره زیات اکړه د مختلفو ستونزو د علاج لپاره د قران کریم نه ختمیدونکو سرچینو ته د ټولنې ضرورت یو جدي او حقيقي اړتیا ده. د الهي کتاب ته د فردي ضرورتونو په حق نامو فرمایل د حسد بخل بدنیتی لټه خودغرزه نفس پرستی او په دلیزو ګټو باندې فردی ګټو ته د ترجیح ورکول په شان د انسانانو د ټولو روحي او اخلاقی مرزونو درمنله په قران کریم کې موجوده ده. اسلامي انقلاب ستر لارخود د ټولنې د داخلي اړیکو په حق نامو فرمایل د ټولنیز عدالت په شمول چې له توحید ورستا د اسلام تر ټولو مهمه مسأله ده، د ټولو اجتماعي ستونزو درملنه او هواری قران ته رجوع کولو ته ضرورت لري. حضرت آیت الله ورزما سید علی خامنه‌ای قران کریم له نورو هوادونو سره د اړیکو په ډګر کې هم یو کرا او سرګندا لار خون کې وبلا زیاته کړه. د ایران ولس نه نور ولسونو سره هیڅ مشکل نه لري، خو نن سبا د کافر یا منافقو قدرتمندانو لپاره مها سره مخامخ ته چې قران کریم په مختلفو پړاونو کې لاغو سره د چلند طریقه او راودا بیان کړی دا چې څه وخت باید ورسره خبرې وکړو او په کومه مرحله کې ورسره ملګرتیا وکړو، کوم وخت ورته په خلا گزار وکړو او کله تورا رو بسو. د عربي هیوادونو مشرانو د فلسطینیانو له جبري بې ځایه کولو سره مخالفت وکړ. تار سټوډي د ارنا په حوالہ لیکلی چې د اردن پاچا دوهم عبدالله په قاهره کې د عربي هیوادونو په بیړنې سرمشریزه کې د فلسطینیانو د بې ځایه کولو له هر ډول پلان سره د مخالفت او د غزې د بیا رغونې د پلان ملاتړ باندې ټینګار وکړ او د اصلاحاتو د پلي کولو او د غزې د حکومت او له لویدیځې غاړې سره د نښلولو لپاره د فلسطین د کورواکا تشکیلاتو د لارلي چمتو کولو د هڅو حمایت وکړ. د اردن پاچا د اسرائیلو لاغې پریکړې سره خپل مخالفت اعلان کړ چې غزې ته د بشري مرستو د نوتلو مخه نیسي چې د نړیوال قانون سرغړونه ده. د فلسطین د ادارې مشر محمود عباس د غزې د بیا رغونې لپاره د عربي هیوادونو د پلان هرکلی وکړ او د امریکا له ولسمشر ټرمپ څخه یې وغوښتل چې په دې پلان کې برخه واخلي. د لبنان ولسمشر جوزفون هم په قاهره کې د عربي هیوادونو په بیړنې سرمشرزه کې وویل چې موږ به هیڅکله خپل مځکه او خپل بندیان پرې نږدو. نو ټینګار وکړ د فلسطین مسله د منطق او دریزونو قدرت ته اړتیا لري. د فلسطین د حقوقو د تحقق او د لبنان له آزادې پرته به سوله رامنځته نشي. په دې اړه د عراق ولسمشر عبداللطیف رشید هم وویل چې موږ د فلسطین د خلکو د حق او د سیونیست رژیم د تیریو پر وړاندې دوی د ثابت قدمۍ ملاتړ کوو او د فلسطینیانو د لامینځلو لپاره د ویجاړونکو پلانونو په وړاندې خبرداری ورکوو. په پاکستان کې لغبرګو چودنو وروسته وسلواله نخته رامنځته شوې ده. د راپورټونو په حواله د خبر پښتونخوا په بنو کې لا چودنو وروسته د دغه هیواد امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نخته رامنځته شوې ده. اسوسییټډ پریس د پاکستاني پوز د بیان په حواله راپور کې دا پیښه د مارچ په څلورمه نیټه رامنځته شوې ده. پوز یاده کړې ده چې د یوې پوځي سیمې دیوال ته نږدې دوه چودنې شوې چې تر ډیره د امنیتي ځواکونو دفترونه او کورونه پکې دي. د هغې خبر له مخې د دیوال لړنګېدو وروسته پنځو یا شپږو وسلوالو هڅه کړې ده چې سیمې ته دننه شي خو له منځه تللې دي. په راپور کې راغلي چې پاکستاني تحریک طالبان چې غیر قانوني ډله ده پورې اړوند یوې ډلې جیش الفرسان نوم د برید پلان منلې ده او دا د روژې د مبارکې میاشتې له پیله د وسلوالو دریم برید حسابېږي. جیش الفرسان په یوه بیانیه کې ویلي چې جنګیالیو لسګونو امنیتي ځواکونه بیا وژلي. تر اوسه پاکستاني پوځ دا وختي مرګ ژوبلې پړه څه نه دی ویلي. پرون په بلوچستان کې یوه خزینه بریدګری یوې پاکستاني عسکر بیا وژلی او څو نورې بیا ټپیان کړي وو. تورخم کې د افغان او پاکستانی مالیشاو ترمنځ هم یو ځل بیا نښته شوې ده. سرچینې زیاتوي چې دواړو لورو په یو بل د سپکو درنو وسلو ډزې کړې دي. دا دوهم ځل دی چې د په تورخم کې د افغانستان او پاکستان مالیشاو ترمنځ سخته نښته کیږي. بل شپه هم تورخم کې دواړو لورو ترمنځ نښته رامنځته شوې وه چې افغان لوري ته یو طالب عسکر پکې وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي وو. دغه نښته داسې مهال کېږي چې افغان ځواکونه کرخې ته څیرمه د پوځي تاسیساتو په جوړولو بوختي چې پاکستانی لورې بیا د مخنیوي کوشش کوي. طالبان ویلي چې د یونما ماموریت اغیزناک نه و. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونما ماموریت اغیزناک نه و. مجاهد رسندوی ته په یو لیګلی پیغام کې دیا کړی دی چې نو ما ملګر ملتو ته طالبانو په تړاو ناسم راپورټونه او معلومات ورکړي دي. او زیاته کړی دا په افغانستان کې د امنیت او ټیکاو د پرمختګونو په تړاو هیڅ کله د نو مال اخوا ملګر ملتو ته راپورټ نه دی ورکړ شوی. طالبانو وایي زیاته کړی دا چې نو ماتل هڅه کړی دا چې د ډلې په اړه منفي موردونه لواله ټولنې ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې دا چې نو ما په خپلو راپورټونو کې لزدکړو او کارا د افغانانجونو او خزو د محرومیت یادونه کړی ده او د طالبان لخوا د بشري حقوقو سرغړونې بیا په ګوته کړی دي. د دولت چې په افغانستان کې د یونما ماموریت د روان میلادي کال د مارچ پر 13 پېترسيږي او احتمال شته چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا یې موده وغځول شي. طالبانو پر افغانستان تر واک منی دو ورسته په افغانستان کې په پراخه توګه بشري حقوق بیا نقص کړی دي. جرمنی وی چې طالبان د افغانانجونو او خزو لپاره د یو ټولنیز زندان جوړولو په لټه کې دي. د جرمنی بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالبان د افغانانجونو او خزو لپاره بیا ټولنیز زندان جوړولو کوشش کوي. د موړي وزارت د سرګندونې په خپل اکسپانه کې طالبان او رستیو پریکړو ته په خبرګون کې کړی دي. یاد وزارت زیاته کړی چې نن مونږ د غونجونو او خزو غږ د غوږ نیسو او د افغان مدني ټولنې له فعالانو سره د افغانستان له قوانینو سره د سرغړونې په اړه سلاکو. د جرمني بهرنیو چارو وزارت د افغان مدني ټولنې وی غونډې کوربه و. د دولت چې طالبانو افغان انجونو او خزو له زده کړو کار او فردي ازادیو محروم کړی دي. که څه هم د طالبانو دا پریکړې له پراخو نړیوالو غبرګونو سره مخامخ شوې دي خو بیا هم خپل محدودیتونو ته دوام ورکړی دی. بیجینګ د واشنگتن پر وارداتو 15% کسٹم لګی. چین د امریکا له لوري د 10% کسٹم په جواب کې اعلان کړی چې بیجینګ به د غوی غوخي چرګان او د خنزیر غوخي په ګډون د امریکا پر وارداتو 15% اضافي ټیکس ولګی. د چین د سوداګرۍ وزارت ویلي چې دا تعرفې به د همدې میاشتې له 10 نیټې پورې شي. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د چین پر وارداتو 10% تعرفه عملي شوه. په همدې حال کې چین 15 امریکایي شرکتونه د هغه بنسټونو په نوم لړکې شامل کړي چې د باور وړ یې نه بولي. دغه راز پر کاناډا او مکسیکو هم د ټرمپ 15% تعرفه پلي شوې ده. دا کاناډا لومړی وزیر خبرداري ورکړي چې امریکا طرفه کم نه کړي نو کاناډا به هم متقابل اقدامات وکړي. او رسته خبردار چې زيلنسکي ویلي له ټرمپ سره لفظي شخړه خواشینونکي وه. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره لفظي شخړه خواشینونکي بللې ده. زيلنسکي په خبره اکسپانه کې لیکلي چې تیار دي د امریکا ولسمشر تر مشري لاندې پایداري سول لپاره کار وکړي او په بینای د وضعیت حکولو وخت رسیدلی ده. ودل چې ټرمپ او زيلنسکي ترمنز لفظي شخړې پراخ برګونه راپرولې دي. امریکا له اوکراین سره خبرې پوځي مصري او د وسلو ورکړه هم ځنډولې ده. ټرمپ ویلي چې زيلنسکي باید د امریکا ډېر منندوی او له امریکا بخنه وغواړي. دا د دې محل خبره. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غک.
سیاسي تبصره.
ایران اولې د افغانستان سره د همکاري او لا پرختیا هرکلی غیدا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د افغانستان لا چارواکو سره د ایران د چارواکو کتنې او سلاو مشورې د دواړو هیوادونو ترمنځ د موضوعاتو د اړیدو او د اړیکو د پرختیا په هدف سره دوام موندلې دی. د ایران داخله وزارت مرستیال علي اکبر پور جمشیدیان په تهران کې لا افغان پلاوی سره په کتنه کې لا نشیزو مواد سره مبارزه په ډګر کې د دوړخیزو ملګرتیا وختونو کې شو ویل چې په افغانستان کې د نشیزو موادو په پیر او پلور او په کر باندې بندیز درخه اقدام وشي کوي شي. د افغان حکومت له لوري د واحد ستراتیژي په جوړیدو سره پایلې نور هم زیات شي. د ایران د داخله وزیر مرسیال د په اشاره سره چې اوس مهال په ایران کې 4.5 میلیون قانوني افغان کډوال او 2 میلیون هم غیر قانوني کډوال مشتي. زیاته کړه د ایران د حکومت او د ولس دا فیصله ده چې د افغانستان له حکومت او ولس سره تعامل لاره موجود ستونزې هوارې کړي. لانه شي زموږ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د داخله وزارت مرستیال مولا عبدالحق همکار نوم په 13 لسیزو کې د ایران له لوري افغان کډوالو ته پناه ورکولو په ستایلو سره ویلي چې زمون کورنۍ او خپلوان کلونو لپاره په یو آرامخ سره په ایران کې اوسېدلې دي. په دې ورستیو میاشتو کې تهران او کابل له چارواکو تر منځ کتنې په اقتصادي، سیاسي او کلتوري ډګرونو کې د اړیکو د پراختیا، د مخدره موادو سره د مبارزې او د ایران د اوبو د حق او له غیر قانوني کډوالو سره د مقابلې د لارو چارو د لټولو په هدف ترسره شوې دي. په دې ورستیو کې کابل ته د ایران د خارجه وزیر سید عباس عراقچی سفر هم په دې لړکې او ترسو لا خپل ګاونډي هیواد د ایران غوښتنې ورته ورسوي چې په مقابل کې د افغانستان سرپرست حکومت د دوه اړخیزو ملګرتیا او د پراختیا او د ایران د غوښتنو تعقیبولو ژمنه وکړه. دا په داسې حال کې دا چې د ایران افغانستان د اقتصادي همکاري او زیاتوالی به دواړه هیوادونو په امنیت او ثبات هم ښې اغیزې وشیندي. د ایران اسلامي جمهوریت اوس هم دا پخوا څخه د تل د افغانستان له واکمنو چارواکو سره ښې اړیکې پلی چې البته د دې بهیر دوام به د افغانستان د سرپرست حکومت لخوا تر سره شوی ژمنو له عملي کېدو سره هم تړاو ولري. په ایران کې له افغان کډوالو څخه څلوېښت کلنه قربتو د دواړو هیوادونو د ګډو کلتورونو او د خلکو د مشترکاتو خودونکې ده. البته چې د ایران اسلامي جمهوریت او د هغه ولس په قرات او خپل بشر دوستانه کړچار خودلې افغان کډوالو ته وړتیا، تعلیم او روغتیایي خدمات، انساني کړچار زنې بیلګې دي. ایران هم دا شان د افغانستان د سیاسي امنیتي ثبات په وړاندې هم روښانه او فعاله دریز لري. افغانستان تل د پانګونې لپاره ښه فرصتونو څخه برخمن پاتې شوی او ایران هم د افغانستان د اقتصادي، صنعتي او پتی رابیا په کرړیزو بیخ بیناو کې له هر یو هیواد نه زیاته پانګونه کړې ده. ایران په دې ورستیو کلونو کې د ریل پټلیو، لویو لارو جوړولو او د چابهار بندر له لارې د افغانستان د صنعتکارانو او سوداګرو ته زیات امکانات په اختیار کې ورکړي چې په دې کار سره افغانستان له نړیوالو بازارونو سره وصل کړي. د ایران حکومت د خواف هرات پټلۍ په بشپړه کولو سره افغانستان له نړیوالو اوبو سره ونښلول. همدارنګ افغان سوداګر د افغانستان د پټلۍ له لارې ترکیه او له غزه اروپا ته هم خپل توکي صادروي شي. د اوبو په برخه کې هم ستونزه یوازې د افغانستان په خوره کې د هلمند اوبو له بندولو سره نه دی، بلکې هغه د اوبو بندونه چې طالبان یو بل پس ایران ته په بهیدونکو سندونو جوړوي ایران ته زیات زیانونه اړولي. نو ځکه ایران له خپل ګاونډي هیواد غواړي چې د حقوقو درناوی وشي. دا یو نه انکارېدونکی حقیقت چې په افغانستان کې پردیو اشغال د دې هیواد بې ګناه خلکو د قرباني کېدو او سختو زیانونو لامل شوی دی. د پردیو لپاره لاسوهنو ننکو اثراتو په ګټو او تاریخ ته په ګټو سره د افغانستان لپاره دا غوره ده چې د سیمې او خپلو خلکو خیال وساتي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د تهران رادیو قدر من اوردم کوز مر سلام نو نیکی هلی ومنه د پروگرام په دغه شیبو کې زالیا خراب دی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
اساس او درنه حضور حاضر سوی چې په تیر اونۍ کې د افغانستان او پاکستان مهمو پیښته وکټنو کړو. د پروگرام تر پای ز مر سره ملګرتیا وکړي.
رانوریدونکو په پا پاکستان کې د اپوزیشن ائتلاف مشرانو په دغه هیواد کې د ډیموکراسۍ د احیا لپاره د سیاسي ځواکونو ترمنځ د یو والی غوښتنه وکړه او یو ځل بیا یې د نوو ټاکنو په ترسره کولو ټینګار وکړ. د پاکستان د اساسي قانون دفاع غورځنګ تر سرلیک لاندې د مخالفو ګوندونو دوه ورځنی کانفرنس په اسلام آباد کې ترسره شو. د اپوزیشن جبهه تحریک انصاف، د پاکستان پیپلز پارټی، جمعیت علماء اسلام، د پښتونخوا د ملی عوامي ګوند او مجلس وحدت مسلمین څخه جوړه ده چې د تیر 2023 کال له عمومي ټاکنو راهیسې په پاکستان کې واکمن ګوند په ټاکنیزو درغلیو او اساسي قانون څخه سرغړونو باندې تورنوي. د غونډې په پای کې په پاکستان کې د اپوزیشن د ائتلاف مشرانو اعلان وکړ چې د سیاسي بې ثباتۍ حل یوازې د اساسي قانون روح او په هیواد کې د قانون حاکمیت ته غاړه ایښودل دي. دوی ادعا وکړه چې د 2024 کال په عامه ټاکنو کې ثابتې سرغړونې د اوسنی سیاسي اقتصادي او ټولنیز بحران لامل شوې دي. د هیواد د پارلمانونو اوسنی شتون اخلاقي سیاسي او قانوني حیثیت نه لري او په پاکستان کې ټول اساسي قانون تعدیلات هم د اساسي قانون له روح سره په ټکر کې دي. د پاکستان د اپوزیشن مشرانو وویل چې له اوسنی سیاسي بحران د وتلو یوازنۍ لار د آزادو عادلانه او شفافو ټاکنو ترسره کول دي او له همدې عمله دغه اپوزیشن ګوندونو د هیواد له ټولو سیاسي ځواکونو د یوې متحد ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف حکومت پر مخالفینو په ځانګړې توګه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ملاتړو تور لګولی چې په ټولنه کې او د سیاسي ګوندونو او حتی وسلوالو ځواکونو په وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کوي.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون د لاسلیک د 15مې کلیزې په مناسبت افغانستان سرپرست حکومت د تړون د لغوه کولو اعلان وکړ. د افغانستان د سرپرست حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد له امریکا سره د دوهې د تړون له افغانستان د امریکا د وتلو تړون د 15مې کلیزې په مناسبت د افغانستان له ملي تلویزیون چینل سره په یوه مرکه کې د دوهې تړون پای ته رسیدلی اعلان کړ او زیاته کړه دا تړون د یوې مرحلې لپاره و او اوس دا تړون د سرپرست افغان حکومت لپاره هیڅ اعتبار نه لري. مجاهد روښانه کړه د افغانستان سرپرست حکومت د دوهې د تړون پر بنیاد عمل نه کوي بلکې د خپل نظام د اصولو پر بنیاد عمل کوي. مجاهد زیاته کړې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او د امریکا پر ضد د افغانستان له خاورې کار اخیستل د دې تړون دوې مهمې برخې وې. د سرپرست حکومت ویان د طالبانو پر مشرانو بندیزونو او د افغانستان له سرپرست حکومت سره د تعامل د نه رامنځته کېدو په اړه زیاته کړه امریکا د دې تړون ځینې مادې نه دي عملي کړي. د دوهې د تړون له لاسلیک سره امریکایي ځواکونه له 20 کلن اشغال وروسته له افغانستان څخه ووتل. د اشرف غني حکومت نسکور سو او طالبانو د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیسته او یو سرپرست حکومت یې رامنځته کړ. د دوهې تړون 15 کاله وړاندې یعنی 2000 میلادي کال د امریکا او طالبان ترمنځ له 300 میاشتو خبرو اترو وروسته لاسلیک سو. د افغانستان د لومړي وزیر وسنی مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د افغانستان لپاره د امریکا د هغه وخت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا تړون لاسلیک کړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیسته د طالب مشرانو د نومانو لیرې کول چې پکښې پاته راغلل د افغانستان د سرپرست حکومت د چارواکو لخوا د امریکا له مهمو نیوکو ده چې باور لري امریکا د دوهې تړون نه دی عملي کړی.
ګران اوریدونکو، په لبنان کې د شهید سید حسن نصر الله د جنازې او تدفین مراسمو سره هممهاله په کراچۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت په کلتورخونه کې د پاکستان شیعه او سنی عالمانو د اسلامي ملت د عزت او ویاړ د لارې په توګه د مقاومت په دریځ باندې ټینګار وکړ. په دې مراسمو کې چې د معظم رهبر د خبرګانو شورا غړي آیت الله نجف آبادی او د مشهور عالمانو پوهنتونی شخصیتونو زده کوونکو د رسنیو د فعالانو او ایرانی ډیپلوماټانو په ګډون تر سره شول. حاضرینو او ویناوالو د سید حسن نصر الله د مبارزو د درناوي پترس کې هغه د اسلامي ملت د مقاومت او وقار سیمبول وباله او د مقاومت لارې چې د هغه په خپلو وینو سره جوړه کړې و د نړیوال ظلم او استکبار په وړاندې د مسلمانانو د وقار او خپلواکۍ د ساتنې یوازنې لار وبلله. په دغه مراسمو کې د شهید سید حسن نصر الله د ژوند او مبارزو کلیپونه وښودل شول چې د حاضرینو پام یې ځان ته واړوه.
د پاکستان پوځ په یو اعلامیه کې اعلان وکړ چې د پوځ ځواکونو د استخباراتي ارګانونو په مرسته د خیبر پښتونخوا ایالت په ډیر اسماعیل خان سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې د ترهګرو پټن ځای په بریا سره پاک کړي. په اعلامیه کې زیاته شوې ده چې په دوو جلا ځایونو کې د پوځ ځواکونو او ترهګرو ترمنځ د ډزو په تبادله کې د طالبانو د غورځنګ وغړي هلاک شوي. د پاکستان د پوځ په وینا د عملیاتو په جریان کې د پام وړ اندازه وسلې او مهمات کشف او ضبط شوي چې په ډیری ترهګریزو فعالیتونو کې استعمال شوي وه. بله دا چې د کونړ او ننګرهار ولایتونو په دوو سرحدي سیمو کې د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې. ځایي افغان رسنۍ اعلان وکړ چې نښتې د ننګرهار او کونړ ولایتونو د ګوشتي او خاص کونړ ولسوالیو په دوو سرحدي سیمو کې رامنځته شوي او ویل کېږي چې په دې نښتو کې دواړو لورو یو بل باندې راکټونه ویشتي دي. راپورونه ښیي چې په جګړه ځپلې سیمه کې لسګونه افغان کورنۍ بے ځای شوي. د افغانستان سرپرست حکومت او ځایي چارواکو تر اوسه دې مسلې ته ځواب نه دی ویلي او د دې نښتو له امله د احتمالي تلفاتو په اړه کوم راپور نه دی خپور شوی. د افغانستان بل دا چې بل خبره د افغانستان سرپرست حکومت د دوو برطانوي او د یو چینایي توکم امریکایي شاریزو نیول کېده تایید کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایند عبدالمتین غنی اعلان وکړ چې درې بهرني وګړي نیول شوي چې پکښې دوه برطانوي وګړي دي او چې افغان پاسپورټونه لري او یو بل چینایي الاصله امریکایي وګړی دی او د هغوی ژباړونکی. هغه زیاته کړه دا خلک د ځانګړو دلایلو له امله نیول سوي او د دوی د قضیې د حل لپاره هلې ځلې روان دي. مخکې له دې د برطانیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د یوې زړې برطانوي جوړې نیول کېده هم تایید کړې وه. د برطانوي رسنیو د راپورونو له مخې دوه برطانوي اتباع یوه چینایي امریکایي ښځه او د دوی افغان ژباړن په بامیان کې نیول سوي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په اسلام آباد کې د روسیې له سفیر البرټ پی خوروف سره په لیدنه کړې ده. په دغه کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو او د نشه ایزو توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ د پیاوړتیا په اړه د نظرونو تبادله وشوه. نقوی په دغه غونډه کې ټینګار وکړ چې ترهګري یو نړیواله ننګونه ده او له هغې سره د مبارزې لپاره غګمله نړیوالو هلو ځلو ته ضرورت دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د اسلام آباد او ماسکو ترمنځ د پلاوو د تبادلې اهمیت هم یاد کړ او په مختلفو برخو کې د اړیکو د پیاوړتیا غوښتنه وکړه. په اسلام آباد کې د روسیې سفیر هم د ګډې همکارۍ اړتیا ته اشاره وکړه او پاکستانی چارواکو ته بلنه ورکړه چې په ماسکو او سایبیریا کې د نشه ایزو توکو پر ضد پروګرامونو کې برخه واخلي. هغه د روان کال د فروری په نیمایي کې هم ویلي و چې ماسکو په پاکستان کې د ترهګرو فعالیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښمنه ده او د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د هیواد ملاتړ کوي. په اسلام آباد کې د روسیې سفیر دا هم وویل چې روسیا چمتو ده چې له افغانستان سره هم له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره همکاري وکړي. هغه ویلي و موږ له پاکستان او افغانستان سره د رغند همکارۍ د پیاوړتیا لپاره خپل ژمنه بیا تاییدوو. Thank you.
قدرمنه اوریدونکو د دې پروګرام وخت پم دې ځای کې پای ته رسیدي. حاضر د مساسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټو بریالي اوسئ.
زلاندا
یون د تهران د پښتو خبرونې قدر من اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنې. په دې شیبو کې زالیا سرابې دي
او زه هم جمیل حسین بنگش
اساسو په خدمت کې حاضر سوی یو چې د 1403 المریس کال د کال شعار تر عنوان لاندې یو خبرونه تاسو سره شریک کړو. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه موږ سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو په تولید کې د خلکو د ګډون د زیاتولو یوه لار په تولید او سوداګرۍ کې له انحصار سره مبارزه ده. په تولید او سوداګرۍ کې له انحصار سره مبارزه د قوانینو هغه ټولګه ده چې په مختلفو کسبو کارونو کې د هر ډول انحصار او ناسمې سیالۍ د مخنیوي په موخه رامنځته کیږي او د نړۍ په ډیرو صنعتي هیوادونو کې تصویب شوي دي. د انحصار ضد د قانون لومړنی موخه د لویو سوداګریزو برخو د جوړولو او د هر ډول نورو کړنو مخه نیول دي چې د کسب و کار او سوداګرۍ په برخو کې د ځانګړو کسانو په ګټه د محدودیتونو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. د انحصار ضد قانون یوه بله موخه د هغو شرکتونو او تصدیو د مالکیت ادغام یا پیرل دي چې د هغوی وجود ممکنه ده سالم رقابت یا سیالۍ له خطر سره مخامخ کړي او په ټولیز ډول دغه قانون او د هغې یادښتونه او نورې برخې د کسب و کار په بیلابیلو برخو کې د انحصار غوښتنې او په دغو برخو کې د انحصاري قدرتونو د رامنځته کېدو مخه نیسي. د رهبری ستر مقام حضرت امام خامنه‌ای په اقتصاد کې له انحصار غوښتنې سره د مبارزې او له محدودو سرچینو یا منابعو څخه د سم ویش او ګټه اخیستنې د اهمیت په اړه فرمایي. ممکنه دا داخلي منابع لګي وي خو لیدل کېږي چې په هیواد کې دننه ځینې کسان شته ځینې بهیرونه شته چې دا منابع په ظالمانه ډول مصرفوي. دا دلالي د انحصار غوښتنې چې په مادي مسایلو تجارت او داسې نورو برخو کې شتون لري د هیواد د پرمختګ مخه نیسي. موږ تل په کورنۍ تولید باندې ټینګار کوو. فلانی واردونکي دلال ځکه چې د هغه د ګټو خلاف دي زی او په بیلابیلو لارو سره کار ګډوډوي او انسان ګوري چې با کار پایله او نتیجه نه ورکوي. د خلکو ژوندانه ته رسیدنه یوازې دا نه ده چې پیسې وشو، دې زیانمنو او خطرناکو برخو ته کتنه او مخنیوی یو له مهمو مسئلو دی.
له بلې خوا د انحصار ضد قانون د سکې بل مخ د تصدیو کوچنیو کاروبارونو ملاتړ او د ټولو لپاره د سوداګرۍ او کسب او کارونو له ازادۍ څخه ملاتړ دی. البته د اقتصادي پوهانو تر منځ د انحصار ضد قانون د اهدافو او مسؤلیتونو په اړه جدي اختلافات شتون لري. د بیلګې په توګه په هغه ځای کې چې د شیکاګو د مکتب پیرو اقتصاد پوهان په دې باور دي چې د انحصار ضد قانون شاملول باید د مصرف کوونکو د ملاتړ او د سوداګرۍ او کسب او کار د مؤثریت لپاره محدود وي، د اقتصادي نظریه ورکوونکو یو لوی شمیر پوهان په دې باور دي چې د انحصار ضد قانون د مصرف کوونکو د حقونو د ملاتړ سربیره باید د ټولنې د اکثریت خلکو د ګټې لپاره د انحصاري او بېساري اقتصادي قدرتونو د رامنځته کېدو مخه ونیسي. د نرخونو په اړه د کسب او کار چلوونکو تر منځ د اړیکو مخنیوی هم د انحصار ضد قوانینو یوه بله موخه ده. په کسب او کارونو کې د انحصار د رامنځته کولو نورې بېلګې د غوښتونکو د اړتیاوو وړ توکو او خدماتو په اړه د انحصاري نرخونو ټاکل دي چې معمولا د وړو سیالانو د زیان او له صحنې څخه د سیالانو د ایستلو په مخه ترسره کیږي. د دې نرخ ټاکو دا طریقه د لویو شرکتونو لخوا کارول کیږي چې زیاتې مالي وړتیاوې او خورا د لوړ تولید او چمتووالي ځواک لري، او د یوې مودې لپاره څو نور سیالان بازار پرېږدي ځینې زیانونه زغملی سي. په بل عبارت، دا ډول لوی شرکتونه د کمزورو سیالانو د له منځه وړلو په موخه خپل محصولات او خدمات له دودیزو نرخونو څخه په ټیټې بیې سره بازار ته وړاندې کوي، خو وروسته له دې چې له صحنې څخه د سیالانو په بشپړه وتلو ډاډمن سول، د سیالانو د شتون په اړه له کومې اندېښنې پرته حقیقي نرخونه او په ځینو مواردو کې د بازار له نورم څخه هم په لوړ قیمتونو پر خپل توکو باندې لګوي او مصرف کوونکي د نویو بیو لمنلو پرته هیڅ چاره نه لري. د نرخونو تصنعي ماتول هم هغه عملی میتود دی چې د نرخ ماتولو په نوم هم یادیږي. په دې توګه دوی د بازار نبض په لاس کې اخلي، او که د دې کړنو په جریان کې بل سیال بازار ته د ننوتلو اراده وکړي، دوی به د یو شان عوامل لخوا مخکې له مخکې خبر وي او د نوي وارد سوي سیال شرکت توکي او خدمات به اخلي او د خپلې خوښې نرخ سره به یې بازار ته وړاندې کوي.
نیازبینو اوریدونکو، په تیرو پروګرامونو کې ملګر څنګه چې اشاره وکړه، د هیواد په تولید او اقتصاد کې د خلکو د ونډې په وړاندې د خنډونو یوه برخه په بیلابیلو اقتصادي برخو کې د دولتي او غیر دولتي انحصاري شتون دی. د انحصار ضد قوانینو جوړول او د سیالۍ د شورا د دریځ پیاوړتیا کوي شي په هیواد کې د انحصار د ناکامۍ د عمل شي، او د ډیرو پرمختللو هیوادونو په شان د اقتصاد د رقابتي کولو لاره برابروي. د اقتصاد رقابتي کیدل لاغو عواملو دی چې د تولید په شمول د اقتصاد په بیلابیلو بهیرونو کې به مشارکت کې د خلکو لیوالتیا او انګیزه لوړی. اقتصاد رقابتي کیدل د دولتي اقتصادي اقتصاد په خلاف خاصې ګټې او ځانګړتیاوې لري چې د نورو شرایطو په برابرېدو سره کوي شي په تولید او اقتصاد کې د خلکو د ګډون زمینه برابره کړي. دا ګټې عبارت دي په یوه رقابتی اقتصاد کې بلا بلو اقتصادي برخو ته د پنګوالو د ورتلو او ورتلو لپاره د مختلفو جوازونو د صدور په برخه کې دولت یو څکم دخالت لري، او په پایله کې پنګوال کوي شي په ډیرو کمو تشریفاتو سره یو صنعت داخل شي یا لاغه صنعت څخه ووزي.
د رقابتي اقتصاد په میکانیزم کې دولتي بنسټونه د شرکتونو د محصولاتو د پلور نرخ په ټاکلو کې مداخله نه کوي، او په پایله کې د خپل محصولاتو د کمولو لپاره د شرکتونو انګیزه به د نویو سالانو د چټک ننوتلو ویروي. په پایله کې هم خلک به په تولید کې د ګډون لپاره ډیره لیوالتیا ولري، او هم به ټولنه د یوې مصرف کوونکي په توګه په تولید کې د انحصار ګرانو له لوري د بیو لوړولو په تړاو اندېښنه ونه لري. په یوه رقابتي اقتصاد کې دولتي سازمانونه هیڅکله هم د ځانګړو تولیدي شرکتونو او یا دولت ته د نږدې شرکتونو ملاتړ په دولتي بیې سره د لومړني توکو برابرول، په دولتي بیې سره د اسعارو برابرول، او یا هم له څار پرته د پورونو ورکول نه ترسره کوي، او په پایله کې په یوه سند کې ټول فعال دولتي شرکتونه د اسعارو او لومړني توکو د پیر لپاره کابو یو ډول بیه او د بانکي پور د ورکړې لپاره هم یو ډول بیه ورکوي. په پایله کې ټول خلک له کومې اندېښنې پرته په تولید کې ګډون کولای سي. د رقابتي اقتصاد په چوکاټ کې هر کله چې دولت وغواړي په یوه صنعت کې له فعالو تولید کوونکو څخه د ملاتړ په موخه ځانګړې مالي سرچینې وټاکي، ټولې مالي سرچینې به د ټولو شرکتونو لپاره د ورته مالي تخفیف په وړاندې کولو سره وټاکل سي. په رقابتي اقتصاد کې د بیلابیلو اقتصادي شرکتونو مدیران نسی کولای چې په دولتي کارکوونکو باندې د نفوذ کولو له لارې خپله ګټه زیاته کړي، او په پایله کې دولتي کارکوونکو ته د بډې یعنی رشوت ورکولو کچه به خپلې ورستۍ اندازې ته ورسیږي. د تولید او اقتصاد د ولسي کولو د بیلابیلو پروګرامونو د بریا اصلي کلیدا ده چې رقابتي اقتصاد ته د نږدې کېدو لپاره زمینه برابره کړي. نو که په اقتصاد کې د دیموکراتیکو پروګرامونو پلي کول د هغو پروګرامونو له پلي کولو سره یو ځای نیسي چې د رقابتي اقتصاد وړتیا رامنځته کوي، موږ به په اقتصادي فعالیت کې ډیر شوالی ونه وینو.
زلان د یون د پروګرام مینوالو د پروګرام وخت دلته پای ته ورسیده. تر بل پروګرام په لویو مهربان خدای سپارو. علام ملا منتشر.
تلپات خوشبوی د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسام زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري. گران اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګه بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومو لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی. هم تشویق دی او هم ګواخ دی. کچیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي. او کچیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانه و عذاب در پسې دی او هغه په پریکند دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او کچیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او کچیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېدا او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېدا وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېدا وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوه شول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینې خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوه شول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسي تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړې کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانهو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ، او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکری یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.
د روژې د مبارکې میاشتې د څلورمې ورځې دعا.
اللهم قوني فيه على إقامة أمرك وأزقني في حلاوة ذكرك وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين.
اے خدایا، ما ته په دې میاشت کې ستا د فرمان او حکم د قائمولو توفیق راکړې او ستا د ذکر خوږوالې رباندې وڅکې او راته په دې میاشت کې ستا د شکر گزاره ادا کول رزده کړې د خپل کرم په خاطر او پکې مې حفاظت وکړې د خپل حفاظت کولو په خاطر اے تر ټولو زیات کتونکې. Thank you.